اوسیدو په اړه کار پیل کړی دی. دا د هغو موافقو له ډلې یوه ده چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې له ایراني چارواکو سره پرې توافق شوی دی. طالبان د افغانستان د حکومت د 1400 بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو 1400 تنه په لوګر، ننګرهار او نورستان کې خوشي شوي دي. د تخار سیمه ییز چارواکي د وسلوالو طالبانو په یوه برید کې د ولسي پاڅون کوونکو د 300 وژل کېدو او د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وشو چې په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. تمه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې چې د اتریش پلازمینه ویانا به یې کوربنوي، د نیو سټارت په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لرې واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع خبرې کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2040 کال کې پای ته رسیږي. که رایه ورکوونکي دغه نوی قانون ومني، پوتین به چې اوس 80 کلن دی تر 2016 کال وبخی تر 2016 کال پورې په قدرت کې پاتې شي.
خبرونه مو اوریدل دوستانو. کرونا وبا په نړۍ کې لا هم په ځینو هیوادونو او لاغي جملې نه په افغانستان کې په چټکۍ خبريږي. په افغانستان کې ګڼ خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام په همدې راڅرخي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زه نوري هر کله کوم. نن بیا هم په افغانستان کې د کورونا وایروس یا کووید 19 د ناروغي پر موضوع خبرې کوو. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پر دغې ناروغۍ نږدې 10,000 کسان اخته شوي، 501 تنه هم ترې مړه شوي او شاوخوا 9,000 هم بیرته روغ شوي. خو غیر رسمي شمیرې پر دې وایروس د اخته شوو کسانو او ترې د مړو شوو کسانو شمیر له دې هم زیات ښیي. کرونا هم هغه ناروغي ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. په دې خبرونه کې مو د داخله عمومي ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم هلال امل مدعي وروسته به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي ته هم بلنه ورکړو چې د کرونا وایروس د مخنیوي او دغه راز پر دې ناروغي د اخته شوو کسانو د درملنې په اړه پر روغتیايي خدمتونو رڼا واچوي او هم ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. ډاکټر صاحب رحیم هلال، خبرونه ته ښه راغلاست. وعلیکم السلام. دغه راز زموږ تخنیکي همکاري شریکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم راسره میلمه دی. سمسور صاحب، که زما غږ راغلی خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامت اوسئ، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او میلمنو ته.
رابشو لومړی ډاکټر صاحب هلال، په دې وروستیو کې په لویدیځو هیوادونو کې د دکسامیتازون درمل موضوع ډېره مطرح شوه او ویل چې دغه درملو د کووید 19 ناروغانو په درملنه کې مثبت رول لوبولی چې تنفسي یا مصنوعي تنفس ته اړتیا لري. یعنی په دې معنی چې ناروغي ډېره حاد شوې او ویل کېږي چې له هرو دریو یوې چې دغه درمل ورکول شوي دي روغ شوي او مؤثریت یې لرلی دی. که په دې باندې لږ رڼا واچوئ، ځکه دغه درمل ویل کېږي چې یو څه ارزانه هم دي او کېدای شي ډېر په اسانۍ سره خلک یې ترلاسه کړي. مهرباني.
نور صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، په دې وروستیو کې کله چې د غیبت او باغ په سر سره کړی دی په ټوله نړۍ کې په فردي ډول او په اجتماعي ډول باندې خلکو هڅه شروع کړې ده تر څو د دې لمنځه وړلو لپاره واکسین یا تاسو درمل عمومي تر څو لمنځه یوسي. نو دا اوس هم څرنې روانې دي. ځینې درمل په لیست کې دي چې دغو جملې لکه تاسو چې وویل دکسامیتازون دي چې په دې وروستیو کې که څه هم دا موثقو سرچینو دا خبر ورکړی ده، خو څېړنه تر اوسه پورې ضعیفه ده. یعنې ډېره داسې څېړنه نه ده چې بېخي مو ووایي چې ساتفت دا کار ورکولی شي. لکه تاسو ویل په ډېره کمه فیصدي سره په درې ناروغانو کې له یو بلکې ما په داسې په یو څېړنه کې ما ولیدل چې په هغو ناروغانو کې چې هغوی په میکانیکل وینټیلیټر یا د تنفس اخیستلو په ماشین باندې دي په هر اتو ناروغانو کې یو ناروغ کولی شي، او هغه ناروغان چې هغوی اکسیجن ته یوازې اړتیا ولري په 15 کې یوازې یو دانه کړی دی. نو تمه ستا توکل په خدای بشریت لګیا دی، ډاکتران لګیا دي، بېلابېلې ټولنې په فردي اجتماعي ډول کوشش کوي چې د دې لپاره
بلې. سمسور صاحب، کله چې دغه درمل مطرح شول په افغانستان کې، آیا تاسو هم دا سپارښتنه وکړله روغتونونو ته او ډاکترانو ته چې دغه درمل ناروغانو ته ورکړي؟
بله، او کله چې دا مطالعه نتایج شریک شول نو موږ ډاکټر صاحبانو ته شفخانو کې شریک کړه د دې مطالعې نتایج. وو دغه مطابق هغه مریضان چې په شفخانو کې د مصنوعي سیستم په ماشین باندې دي یا وینټیلیټر باندې دي او یا حالت ډیر خراب ده، نو بیا د ډیکسامیتاسون یا د هایدروکورټیسون کارټیکوسټیرایډ نه استفاده په دې شفخانو کې شروع شوله.
هلال صاحب، مخکې خو داسې ویل کېده چې دا ډیر ارزانه درمل و، که چیرې مثلا تقاضا ډیره زیاته وي نو ممکن دې قیمتونه هم پورته ولاړ شي.
بل مریض لکه مخکې ته یادونه وکړه، دغه څېړنه که څه هم معتبرو ژورنالونو خپره کړې ده خو ډېره زیاته مسخه نه ده. په ځینو هېوادونو کې سپارښتنه کېږي، البته هر هېواد عامې روغتیا وزارت خپله پالیسي خپل دغه لري چې نیکمرغه دا د سمسور صاحب وویل چې زموږ په هېواد کې هم فعالې کوششونه شروع شوي دي، ازمایښت روان ده. نو په افغانستان کې یوه مسله دا ده چې روغتیایي سپارښتنې حتی ډاکتران هم نظر کې ډېر وخت نیسي، بېخي په خپل سر باندې. دنا مطلب دا ده، نظر مې دا ده چې کچېرې د روغتیا وزارت د دې لپاره یو ډېر قاطع پریکړه ولري، یو قاطع اصول ولري او له نورو نړۍ سره سم دلته هم په روغتونونو کې کار ځینې واخیستل شي او وڅېړل شي چې آیا دا رښتیا هم نتیجه ورکوي که نه ورکوي، که ورکړي دا څو فیصده.
خب ډاکټر صاحب هلال، پوښتنه دا ده، اصلي ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په غرب کې چې هغه ډېر پرمختللي روغتیایي سیستمونه هم لري او تر اوسه پورې ډېره پانګونه هم په دې باندې کړې چې د دغې ناروغۍ ضد درمل راوباسي، واکسین باندې هم کار روان دی، تر اوسه پورې ویل کېږي چې شاید یو کال یا یو نیم کال وخت ونیسي چې د کورونا ضد واکسین دوی کشف کړي. خو کله کله چې دغسې درملو خبره کېږي، طبعا ډېر خلک غواړي چې هر څومره ژر چې کېدای شي دغه درمل لاسته راوړي او هر څوک هڅه کوي چې خپل ناروغ وژغوري، او طبعا دا یوه هڅه ده. په دې برخه کې فکر کول نه کوي چې مثلا څنګه عامه روغتیا وزارت هم څه نشي کولی؟
نوري صاحب، ما مخکې نه روانه وکړه چې خبره دا ده چې موږ ته عامه روغتیا وزارت خپله یو ډېره خطي پریکړه ولري. مثلا موږ تاسو شایبان یو اول وختونو کې چې د هایدروکسیکلوروکین د ملاریا ضد درمل د دې په اړه باندې په افغانستان کې یو رقم مالات رامنځته شو، تیاره درمل بېخي په بازارونو کې نه پیدا کېدو، که پیدا کېدو په ډېر لوړ قیمت سره، ډېرو زیاتو خلکو وام بېخي وروسته بیا ډېر بد خراب عواقب هم درلودل. هغه دغه ده چې اوس موږ ګورو چې بېرته له څېړنې سل شوي دي، هلته ویل شوي دي چې د ګټې په ځای زیان رسوي. نو د ډیکسامیتاسون په دغه کې هم په افغانستان کې اصول نه راتېږي، بېخي په ټولو کلینیکونو کې دا اوس هم په پراخه کچه استفاده ځینې کېږي، په شخصي کې او په دولتي روغتونونو کې. موږ ګورو ډاکتران هڅه کوي دا د کلیپ بازار کې دا اوس هم شارت دی، که شارت نه دی هغه کې بتون ډیر زیات ورته دي، چې خپل یو ډول فاجعه ده. دا امینه د فریسان د واده دفاعي سیستم باندې تاثیر کوي، که چیرې دا سي چې ډاکټر د غتیرن مطابق او د غو جنبي عوارض په کتلو سره په صحیح ډول توصیه نه کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. هغه نورغان چې د غوی من چې ځای په دفاعي سیستم ضعیف ده، د دې کې چې ګټ ورته کې ډیر ځان باندې مرتور شي. نو په کار ته لري احتیاط کار وخیستل کی، او نه یوازې ډاکټران او په کلینیکونو کې لري کار وخیستل کی، بلکې عام خلک دا هم واوري په نتواتو کې پدې کې هغه بیروبار جوړ کې په کلینیکونو په دواخانو باندې په کوټه کوټه باندې درمل واخلي په خپل سره استعمال نوې ترا په خپل یو ډول فاجعه رامنځته کوي. ښه خبره دا ده چې په دې اړه د عامه روغتیا وزارت یو ډېره کاتي پریکړه ولري، کاتي اصول او قوانین دې لپاره ولري د خلکو ترڅو خلک وژغورل شي او خلکو ته په صحیح توګه باندې تشخیص شي او څنګه هغوی صحیح ګټه ترلاسه کړي.
بلې مننه هلال صاحب. سمسور صاحب مخکې له تاسو سره مو لکه چې اړیکه پرې شوې وه، د هلال صاحب څرګندونې مو واورېدې. وایي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې قاطع یا پرېکړه وکړي چې کوم درمل ښه دي او کوم د کومو سپارښتنې وکړي. تر اوسه پورې تاسو د وزارت چې د ټول روغتیایي خدمات څاري، حتما دغه وضعیت هم تر کنټرول لاندې لرئ. کله کله چې دغسې درمل لکه چې د دکسامیتازون مو یادونه وکړه، خبره مطرح کیږي حتما ورسره ډیر قیمتونه پورته ځي، ځکه چې تقاضا د خلکو ډیریږي. په مجموع کې داسې یو میکانیزم لرئ د کنټرول لپاره؟
دوه میکانیزمونه اوس فعلا وزارت د صحت عامه استفاده کوي. یو خدا ده چې بیل نقصې نه هیچا ته دکسامیتازون یا څومره کارټیکوسټیرایډز دي هغه ور نه کړل شي. نو د نظارت ټیمونه په ساحه کې دي، هغې دواخانو نه نظارت کوي او کوشش په دې روان ده چې نسخه چې څوک لري یا ډاکټر چې نسخه ورکړي هغه ته ډیکسامیتاسون ورکړي. او دویم دا ده چې د کوشش کوو چې د خلکو پوهه لوړه کړو تر څو هغه په دې پوه شي چې دا دوا صرف او صرف هغه مریضانو ته ده څوک چې په شفخانه کې بستر وي، حالت یې وخیم وي، غوته فائده کوي، او که چیرته اراض و علایم خفیف څوک ولري یا متوسط ولري غوته فائده نه کوي. نو په رسنیو کې په دې باندې بحثونه روان دي او خلکو ته موږ کوشش کوو چې آگاهي ورکړو چې خلک وای نخلي او په کور کې ذخیره نه کړي تر څو قیمتونه جګ نه شي.
مثلا تاسو ویل چې دا هغه چې ناروغانو ته فائدنه کوي چې وضعیت ډیر وخیم نه دی، د آیا د ګټې پر ځای نقص ورته رسوي؟
یو چې مطالعاتو دا ښودلې ده که چیرته هغه مریضان چې خفیف اراض علایم ولري او ویروس هغه ابتدایي د تکثر په حالت کې وي، نو کله چې موږ ډیکسامیتاسون ورکوو دا کېدای شي هغه مطالعات چې چین کې شوي وو هغه د دې باعث شي چې د ویروس تکثر په دې مریضانو کې ډیر زیات شي. او بیا دا د دې باعث شي چې مثلا ګردې یې لباینه لاړی شي، فشار ډیر ټیټ شي او نور مشکلات ورته پیدا شي. نو فقط هغه مریضان چې ډیر وخیم وي او هغه تقریبا حد اقل سه اراض علایم مثلا لوونه تر لاسو ورځو پورې لا شوی وي او حالت یې ډیر خراب شوی وي، شفخانو کې بستر وي او د ډاکټرانو دی یو ټیم د لاس لاندې مالجه یا مراقبت روان وي کو غوته ورکول سی غوته نقص نه کوي، او هغه څوک چې خفیف علایم لري یا متوسط علایم لري په خپل ساري وخري نو د دې امکان ډیر زیات دی چې دا کېدای شي ورته نقص وکړي.
اوس چې دغه تقاضا ډیره شوې ده، دی درملو ته دغه درمل له کوم ځای راوړدیږي؟ په داخل د افغانستان کې تولیدیږي کنه او کیفیت څنګه ده؟
دلته کوم bale کوم تولیدي شرکتونه دي؟ هغه دیم تولیدي ولې ډیکسامیتاسون تولید ډیر زیات دی او مارکیټ کې لدینه مخکیم ډیر زیات موجود وو. یو دغه حیاتی دواګانو نه دا چې تقریبا هر کلینیک کې به موجود وو او هر کلینیک کې موجود دي، یعنی مخکې د کورونا پاندمینه افغانستان په صحی سکتور کې اکثر اپ کلینیکونو کې چې موجود وو. نو دا څه بم کېدل چې کله نظارتي ټیمونه تلل په کلینیکونو کې بعدا ایکسپایر شول، یعنی تاریخ به تیر شو، بیا به ټول را ټول کړل او دا به لبای نه یوړل. مګر مقدار اوس د وزارت د صحت عامه کوشش کوي چې یو مقدار دا منطقوي مارکیټونو نه واخلي او افغانستان ته راوارده کې تر څو قیمت کنټرول شي. مګر اساسي هدف بیا هم دا ده چې خلک باید چې دا دوا وانخلي، خود سرانه استفاده نکي او بل دا ده چې په کور کې ذخیره نکي. ریګ دي چې کل خدای نه خواسته کړي دوه حالت خراب شو، شفخانه کې ډاکټر صاحبان ستا دی غوډي دی نظر لاندې او دی غوډي تداوی لاندې به دا دوا ورته تدخیږي.
مننه سمسور صاحب. ډاکټر صاحب هلال، په دې ورستو کې یو بل د وینې د پلازما اهم هغه چې مخکې په کورونا باندې اخته شوی او ترې روغ شوی دی هغوی له وینې څخه پلازما اخیستل کیږي او معمولا دا نورو احادو ناروغانو ته چې په کورونا باندې اخته دي هغوی ترې استفاده کیږي. دغه میتود څومره موثر ده تر اوسه پورې؟
د کرونا د ناروغي چې کوم نور ډولونه له غو سره فرق کوي، له نړۍ او له دبليو ایچ او له ټول روغتیايي سنټرونو چې په نړۍ کې موجود دي له ټولو یې لاره ورته کړې ده. بېلابېلې هڅې روانې دي چې په هغو کې یوه هڅه هم دغه د پلازما تطبیق دی. څېړنې وایي چې کوم کس چې له کووید 19 څخه جوړ شوی د هغو په وینه کې امکان شته 100% انټیباډي موجوده اوسېږي. په ځینو ځایونو کې نتیجه ورکړې ده، ولې تر اوسه پورې دغه میتود هم بیخي نهایي سوی نه ده، څېړنې پرې باندې روانې دي. 60% دومره زیات انټیباډي نه ده، خو تمه شته، یعنې خلک امید لري، ډاکترانو ټولنې چې کار کوي په دې اړه باندې هغوی تمه ښودلې ده. یعنې دا مسله تر اوسه پورې هم تر پراس اسلامدي ده چې بیخي نهایي سوی نه ده.
ډاکټر صاحب سمسور، تاسو خو هم لري رو ناروغانو نمو چې د کووید څخه ښه شوي دي غوښتي دي چې د وینې بانک ته ورشي او خپل وینه ورکړي، تر اوسه پورې په دې برخه کې تاسو څومره پرمختګ کړی دی؟
یو ساينسي مطالعه د صحت عامې ملي انسټیټیوټ د چاتر لاندې مونږ په افغانستان کې شروع کړې ده، چې غواړو وګورو چې پلازما په افغانستان کې مریضانو ته تطبیق کړي څومره فائده به ولري. فعلاً مونږ پلازما مریضانو نه هغه خلک چې هغه جوړ سوی دي رغیدلی دي هغه نم خواهش کړی دا چې راشي مرکزی بانک ته وینور کی ترڅو دغه پلازما جدا شي، او بیا لدینا بعد چې دا پلازما جدا شي ان شاء الله په کابل کې او په ولایتو کې په شفخانو کې به تطبیقیږي، او ولایتو کې خپل د بانک د وینې بانکونه چې دي هغه دیم ټولوي ترسو د مطالعې لاندې صحیح وکتل سي چې آیا پلازما واقعا په افغانستان کې تاثیر لري که نه. ولی پلازما خپل ورکولم عوارض جانبي لري، هغه کسان چې د هغو ششونو ډېره ضربه لیدلې وي که چېرته مونږ پلازما ورکو کېدای شي دا ضربه دومره سي چې بیا د ده ژوند ژغورل یا د مریض ژوند ژغورل ډېر سخت شي یا مشکله شي. نو د اندې لپاره دا مطالعه اوس شروع شوې ده، او نتایج کله چې موږ سمپال یا نمونه پوره شو ان شاء الله نتایج به ټولو سره شریک کو چې په افغانستان کې د پلازما تطبیق څنګه وو او آیا تاثیر یې درلود کنه.
ستاسو وزارت په وروستیو کې د کورونا وایروس د مخنیوي او دغه راز د کووید 19 ناروغانو د ښې درملنې لپاره یو اقدام وکړ، هغه دا چې ټولو خصوصي روغتونونو ته مو هم اجازه ورکړله. آیا تر اوسه پورې کومه نتیجه ورکړې ده؟ آیا تاسو سره مرسته کړې ده د دولتي روغتونونو تر څنګ ټولو خصوصي روغتونونو چې پر کورونا د اخته کسانو د درملنې په برخه کې؟ آیا اوس امکانات ښه شوي دي په ټول افغانستان کې؟
نورست دی دوه فائدې وکړې. یو فائده خدا د مخکې له دینه چې وزارت د صحت عامه د پالیسی بدله کی یا تګلار بدله کی، د کورونا مریضان په خصوصي شفخانو کې او شخصي ډاکټرانو به تداوی کول، چونکې اجازه نه درلودله نو تشخیص به مورقه یا یو بل مرض کې خود، نو لغنه جلوګیری وشوله. اوس ډاکټران یا خصوصي روغتونونو ته اجازه ده چې مریضانو ته درملنه وکړي، او کچیرته د کورونا مریض وی نو هغه د کورونا په لوحه باندې د تداوی کې څه مشکل قانوني لحاظ ورته نه جوړیږي. نو یو خدا دا چې هغه یاره چې په خصوصي سکتور کې وا نوې رهبری د وزارت صحت عامې په دې غوښتل چې دا یاره خلاص شي او خصوصي سکتور له تیارې له فزان راوباسو، ولی خصوصي سکتور په خپل د صحي سکتور یو ډیر مهم غړی دا یا جز دی چې خدمات په افغانستان کې عرضه کوي. دویم کومه چیرته شفخانو ته وګورو، لدین مخ کې کووید 19 شفخانه همیشه د کووید 19 شفخانو بسترونه سیو هغه به 110% یا 140% ډاکو، په دې معنی چې چیرته مونږ سل بستر درلودلای نو 110 110 یا 110 مریضان بو. اوس د خصوصي سکتور فائده دا وشوله چې یو مقدار مریضان خصوصي سکتور کې تداوی کیږي، او هغه بیروبار چې ډیر زیات وو د یو کووید 19 د شفخانو د ظرفیت نم زیات وو، هغه اوس په صحیح د کووید 19 شفخانو کې مدیریت کیږي.
بله ډاکټر سمسور، دغه یو ستونزه و چې مخکې هم په تیرو خبرونو کې مولو تاسو دا وپوښتل چې ظرفیت د تاسو د کورونا د وایروس د تشخیص په برخه کې د ورځې مخکې تاسو ویل چې شاوخوا 2000 وبخی موږ د دغو سمپلونو د تشخیص ظرفیت لرو، ولې دغه ظرفیت زیاتیږي نه؟ ځکه چې خو په افغانستان کې د کورونا وایروس هر ګوټ ته خپره شوې ده او په میلیونو میلیونو کسان پرې اخته شوي، آیا دا به ښه نه وایي چې دوی پیژندل شي څوک کورونا وایروس باندې اخته شوي او څوک نه دي شوي؟
دې کې څو خبرې دي. یو خدا ده چې په نړیوال مارکیټ کې د پی سي آر ماشینونه او هغه مصرفي مواد چې دا د غوښتون ډېر یعنی کمبود سره مخامخ ده، او دا غستل نړیوال مارکیټ نه ډېر مشکله سوی وو، نو دا خو یو مشکل تدریجي تور کوو. ګورو افغانستان اول چې اولنۍ واقعي چې کله ثبت شوله نو دیغه معاینه دیبان د افغانستان نشوي و نو لغه وخت نمونګه شروع وکړه او 2000 تر رسیدلی یو نو خریداری یعنی آرډر پلیس تاوی دا خریداریان شوی دی او دا کله چې امکانات خریداری وشي یعنی د مونږه کم ماشینونه چې مونږه د افغانستان دولت خریداره کړي دا چې جوړ شي نو دا به ان شاء الله د افغانستان ته راوړل شي. پلان د وزارت کې سیاتامه دا دا چې ظرفیت په تلور د شو ولایتو کې جوړ شي. خو یو شی باید په نظر کې ونیسو د کووید 19 معاینات چې کیږي دا صرف د ماشین نه دی چې دا معاینه کوي، مسلکی سٹاف یا د لابراتوار کارکونکو ته ضرورت لرو چې هغه باید یو مخصوص زکړې وکړي او بیا دا ټیسټ په صحیح توګه سرته ورسوي. نو دې کم سره موږ مخامخ شو، یعنی صرف که داسې فکر وشي چې یو ماشین اغستل دی او ماشین چې نصب کو ماشین خپل کار کوي دا پروسه دومره مغلقه ده چې باید کې هغه کې د لابراتوار خلق تربیه شي او دا د لابراتوار خلق بیا دې کې تربیه شي چې څنګه خپل ځان او نور هغه خلک چې راځي د ټیسټ لپاره مراجعه کوونکي محفوظه یا مرسونه وساتي تر څو خپل لابراتوار دې باعث نشي چې میکروب نورو ته خپور کړي.
بلې سمسور صاحب مننه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
یو اوریدونکی دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکوم زم ټلیفون کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او لکوم زم ټلیفون کړئ؟
زه حاجی محمد جان پښتیا دی، ګرځې د ولایت مندر سره تماس کیو.
ډیر ښه. څه پوښتنه لرئ؟
تر څه مینه نه دا پوښتنه راځي دا مرز ما تیر کړو یو سورز نه څو ورځ کبل کو خای او الله تعالی ترې بچ کړم. دوی کې ګنا نسته دی خو ټول نړۍ ته لا مو کچھ ځان نو وساتي او دې غوري دې موږ وا ته نه کوم چې زه خپل یې نه بیا څو وخت ما نه کوم او څو کم دې په باره کې به دې لګلا خو نه راته وکی.
ډیر مننه کور ودان، شکر چې تاسو د دغه ناروغي روغ شوي یاست. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ او لکوم زم ټلیفون کړئ. دې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده د ازادي رادیو. بلې مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحبانو نه. مهرباني.
پوښتنه خو مې دغه ده، د کورونا وایروس په اړه چې زیات خبرې وایي چې کورونا وایروس د لمر په زیاتېدو نه د سانتیګریډ په زیاتېدو سره ختمېږي، یوه دا پوښتنه هغه رښتیا ده که دروغ؟ او بله دا پوښتنه لرم چې یو د
بلے کور ودان مہربانی وکړئ ولاند پختنه مطرح کړئ. مہربانی.
السلام علیکم، زارفین له پکتیا ولایت څخه زنګ کړی ده.
وعلیکم. څه پختنه لرئ؟
یو سوال لرم چې دلته پکتیا ولایت کې څوک په کورونا باندې اخته شي هغه ملکی حوزه وختون ته ورول شي د ډاکټر خواجه ویل کېږي چې دوی ته د زهر شتون ورکول کېږي، یو شوارو ژوندي بر لیغنه یتي کوه شوي شي د تی مړ کېږي. نو آیا دا خلک غلط وایي او که رښتیا حکومت هغه چې پرېکړه کړې خلکو ته ویلي دي خطر څوک تلی نه شي شپخانو ته؟
ولې باید حکومت داسې کار وکړي؟ ولې
ګوره زیاتره اوس په میلن ساحه کې ګردیز کې یو دوه درې نفره شپخانې ته وړي وو وایستنې ورکړله او سبا کور ته شي وړل دوی په خپله باندې مورچانه وایي دومره
زیاتنه
ونیولي.
دا پوښتنه مو مطرح کړې چې دغه ناروغ چې دغه روغتون ته ورول شوی په کوم حالت کې وو؟ د ځنکدن په حالت کې وو؟
ځنکدن حالت کې نه، صرف توخله لرله سالنډیم نه ورته پیدا شوی، نور شدید دردونه نه ورته، صرف علایم دي شو لکه د کورونا.
بله مننه.
دوی ته ورول شي یو شاور نور څه هغه خپل باندې مري. زیاتره خلک وایي چې دوی ته د زهر ستنو ورکول کیږي، حکومت دې لپاره څه کړی کنه؟
بله بله مننه. کور ودان هلال صاحب هغه کمیربني وکي تاسو یاداش کړی دی پوښتنه
کړی دی. زګا اول غل پکتیا ته کوم ورور ټلیفون کړی چې مې خص ولنه دته دې مبارک شکر ته تسوي. دا البته ټول اوریدونکو ته باید دا واضح شي چې کرونا مطلق قمار په معنا نه ده. تقریبا 80% د دې چې ډیر خفیف اراض لري، په باقي نورو کې په 50% کې ډیر شدید اراض هم تکیر ته وي شپخانه ته ضرورت لري. کوشش دې وکړي چې په کورونو کې پاتې شي دا 80% اراض الان خفیف دي. په کورونو کې هم د خپل د کرنټین موده دوی پوره کړي، نورو خلکو سره تماس ونه کړي، هغه د کرنټین کوم اصول چې دی هغه ټول برات کې تر څو نورو ته نه دي رسیدلي. او دا چې دا څه وایي دا ډېره ښه خبره ده. بل خبره ده دا کړې و چې باید دلته خپل سری درمل اخیستل کېږي چې ماتم له پېښوره را ورسېدل او دې نه پېږم د کوم مرکزي صاحب دا خبره ده وکړه. نو خپل سری درمل په افغانستان کې لري د پخوا له بده مرغه دلته همه پوهاوی کم ده. لري د پخوا نه یوازې د کووید 19 بلکې د نورو ناروغیو په مقابل کې هم خوړل کېږي. خو دا پخپله یو ګواښ دی که چیرې څوک خپل سری درمل استعمالوي دا پخپله خپلې روغتیا لپاره تاوان کوي. ښه خبره دا ده چې روغتیایي مشورې ډاکترانو سره خبرې دا ټول په نظر کې ونیول چې له هغو وروسته درمل واخیستل شي. 80% د ناروغان هېڅ درمل ته ضرورت نه لري. په کور کې تېرېږي یوازې د درد لپاره هغه پرستامول دی. دا دی کې فارازو کې هم تبه نوي فساده مریضانو کې تبه رامنځته کېږي. چې هغه تبه یوازې پرستامول دی. پرستامول واخیستل شي ورته نور هېڅ درمل او شیانو ته اړتیا نه پیدا کېږي. خپل سره درمل دی نه اخیستل کېږي. تر هغه خپله تاوان د ګردو لپاره زړه لپاره دفاعي سیستم لپاره ترې ټولو باندې او بل د توصیه کړې وه چې خلک باید احتیاط وکړي. احتیاط رښتیا هم موږ په بحراني حالت کې قرار لرو. که خبره دا ده چې هغه د روغتیا پوهانو کومې سپارښتنې چې دي هغه ډېرې جدي په نظر کې ونیول شي. بله خبره دا ویلو چې زه معاینه کله وکړم. اصلا خو د کرنټین وخت چې تقریبا د 14 ورځې ښودلې ده. 14 ورځې کې موږ د څېړنې دا وایو چې 3 ورځې څوک تبه ونه لري هغه خپل کرنټین ماتولی شي. کرنټین دې مات کړو که چیرې ته ولاړ شي اټیټ په زما په نظر ډېر به دا اړین ځکه نه وي چې اکثره وخت وایرس جلسه وایو مې خو کله چې معنی کې هغه مثبت راځي نو ټیسټ پسې د دې نه ګوري د ناروغۍ تېره کړې ده. هغه د کرنټین موده یې ختمه کړې ده په شرط دې چې 3 ورځې د دوه باندې بیا تبه نه وي راغلي.
هلال صاحب ډاکټر صاحب هلال هلال صاحب اوریدن کو ویل چې یا وشت ورځې تیر کړل یعنی ورستل هغه اوس د روغ د ایا بیا هم لازم د چې د ولاد شي خپل وینه ټیسټ ورکی چې کورونا پکې شته کنه یا د وجود هغه مقاومت هم معلومی کنه چې ایا مقاومت کافی پیدا کړی.
زما په نظر باندې خو بیا د کورونا بیا د لسیټ کول دمر اړین نه دی. مخکې کوم څه ته دا ونه وکړل چې موږ د ټیسټ کې څنګه له کمال سره مخول کنه نور نړۍ په داسې نو چې په تیوري په جمعي ډول باندې ټیسټونه به کول موږ سره داسې نه ده. د افغانستان شرایط فرق کوي. نو د کرنټین موده د هغه وخت ته ولې چې کله برې د دې باندې تبه کم اسکم نه راغلی نو یو جوړ دی کولای شي د یو ناس وګرځي بیا به موږ روغتیا فرښتنه په نظر کې ونیسو. دا خبره بل خبره ده. انټي باډي په افغانستان دا تر اوسه پوری دغه سبیره مستکسوي نه ده چې انټیباډي څومره جوړیږي د څومره وخت لپاره معافیت پیدا کیږي آیا پیدا کیږي که نه پیدا کیږي. خو دغه د کرونا نورې کوم ډولونه چې تېر شوي دي هغه څېړنې وایي چې دوه کاله به یو سړی منعس کوو یعنی دوه کاله به معافیت رامنځته کول په وجود کې چې اوس هغه د اکثره یې د موسمي زکامونو د دې په ډول باندې تېرېږي. خو د کرونا په اړه تر اوسه پورې داسې دقیق نه ده معلوم چې آیا رښتیا به سړی دفاعي سیستم انټیباډي به تولیدېږي وجود کې به پاتې کیږي سړی به بیا خوندي له دې ناروغۍ که نه ده تر اوسه معلومه نه ده.
بل ډاکټر صاحب لال مننه. ډاکټر صاحب سمسور دغه ورستي اوریدونکو دغه پښتنه مخکې مطرح کړله ځینو خلکو سره دغه ویره یا دغه افوات یا خبر شوې دي چې د خدای مکړه د زهرو پیچکاری ورکول کیږي ناروغ مو وړي روختون ته مهرباني.
دغه یو اوازې دي او وزارت د سات عامه د بکلکر د وی ټول صحیح کار کوون کی چې دی دا د خپل افغانان دي او ټول نه زیات قرباني هم دي صحیح کار کوون کو ورکړي دا تقریبا شاوخوا 400 صحیح کارکونکو په دې ویروس باندې مصاب شوی دي او دا ځکه د نورو خلکو په نسبت دا ځکه زیات مصاب شوی دي چې مریضانو سره سرکار ده د مریضانو په خدمت کې دي یعنی به خاورې بچی دي او هیڅ کله نه غواړي چې به یو وطنوال له مشکل سره مخامخ شي. د اغي کښې کې د زهرو پچکاری او ورکول خبره وای نو دا شفخانه او صحی سیستم به ولې مریضانو ته خدمت کوو نو دا یو شایعه له وطنوالو هم دا خاص دی چې خپل صحی سیستم باندې باور ولري راشي که مشکل لري خپل مشکل حل کړي. هیڅ وخت د دروغو په خبرو باندې اعتبار م کوي.
ډیر مننه د داخله عمومي ناروغي متخصص ډاکټر رحیم هلال او د غراز د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدر منو ورو کول تاسو نه مننه چې راته ټلیفون نه مو کړل.
کرونا زیاد شده مردم هستن پرهشان خدا جانیم تو رمکو با مردم افغانستان کرونا از بین بره ایران شوه کلیستان فرید قربانیم به شما
خانه بمانه رو کنه نسیزان خدا جان آسان کنه همی دردی بی درمان درد داره درمان پوشی یار باشی دوستان